آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم شرخلی روسیا وی په ماسکو کې د طالبانو سفیر منی دا به د چین ترڅنګ د امنیت شورا دوهم دایمي غړی هوا چې له طالبانو سره ډیپلوماتیک روابط تر دې کچ ټینګوي روسیې چې څه باندې دوی لسیزې طالبان د ترهګرو په نوم پیژندل په وروستیو کې دوی له دې تور لیست څخه هم بهر کړل نو سوال دا دی چې روسیه څرنګه په طالبانو باندې باور کوي په 1980 کال کې چې طالبانو کابل ونیو روسانو د دوی له مخالفې وسلوالې ډلې سره ښه روابط لرل او افغانۍ هم په روسیې کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس بره شي په 2000 کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ هغه وخت روسیه له امریکا سره مخالفه وه خو پر طالبانو یې دومره باور نه کاوه چې ډیر نږدې روابط ورسره ولري البته د افغانستان د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په 2013، 2019 او 2020 کلونو کې روسیې داسې غونډې جوړې کړې چې د طالبانو استازي هم وروبلل خو کله چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې بیا کابل ونیو روسیې او روسی چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له چارواکو سره په بیلابیلو غونډو کې اندېښنه ښکاره کوله چې دا ډله په منځنۍ اسیا کې نفوذ کوي او افراطي ډلې هڅوي چې د منځنۍ اسیا امنیت ګډوډ کړي پر طالبانو د مسکو اعتماد پر سیمه د دې اړیکو اغیزي او د امریکا د متحده ایالاتونو دریځ هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې له میلمنو سره چېړم میلمانه مودي شاهسوار سنگروال تاریخ پو او چړونکې اسحاق اتمر د پانتون استاد او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکې د میلمنو هرکلی کوم ک لومړی راشم دیته راشم چې اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم پولند لطفا د په طالبانو باندې ماسکو څنګه اعتماد کوي
من نه شفر صاحب تاسو ته جناب سنگروال صاحب ته زمنګ بل د شهاب صاحب ته او ریدونکو ته سلامونه نکيله البته د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنۍ دو سره سم رامنځته شوی په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوه تعامل کې وو د دوی روابط تر دې اوسه پورې ښه دي په دې وروستیو وختونو کې د دې دپاره چې روسان په سیمه کې خپل هغه نفوذ یا سر رسوخ په سیمه کې او مخصوصا د سیمه په هیوادونو باندې زیات کړي نو طالبان سره ډېر د دوی روابط ښه دي یعنی تقریبا اوس خو د دوی نومونه هم د لست ځینې ووتل او فیصله هم داسې شوی چې د دوی سفیر به منل کېږي ماسکو کې په هر صورت دغه تعامل یا دغه رابطه هم سیاسي دی هم جیوپولیټیکي دی هم اقتصادي دی هم امنیتي دی
مننه اتمر صاحب سنگروال صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د ماسکو د اعتماد نقشه تاسو څه کې ویني
تاسو ته او ډیر ګران استاد اتمر صاحب ته همدغه ډول صاحب صاحب ته سلامونه درناوی وړاندې کوم بلې تاسو پیږئ چې دغه سیاسي حالات داسې دي چې اغه دایمي دوست او دښمن په سیاست کې کله بدلیږي د طالبانو او د روسي اړیکې که څه هم لدینه د مخه هم ډېر ترخه نه وي یو شمیر اسناد داسې ښیي چې هغه وخت چې روسان په دې باندې پوسو چې د وخت د حکومت سره امنیتي تړون لاسلیک کیږي او غواړي په افغانستان کې دایمي اړیکې ولري دلته تقریبا د روسي اغه سیاست بالکل بدل شو کته هم په لومړي وخت کې چې کله نړیوالو یا ناتو غړو هیوادونو په سر کې امریکا په افغانستان برید وکاو هلته د روسي چلند یو ډول و ولی وروسته دا چلند و وخت او کله چې بیا د دوه خبرې پیل شوې دلته نو بیا د هیڅ څرګند شو چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري حتی دا اړیکې تدریبي دي او چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي یو تاریخی خبره درته وکوم، ممکن تاسو ته دوستانو ته معلومه، هغه وخت سوزان رایس په واک کې و. دا وایي چې ما د امریکا کې د عربي متحده ایالاتو سفیر وغوښته، ورته ومې ویلي چې د طالبانو مشر د تاسې په هیواد کې دی چې منظور مولوی منصور و، او مون غواړو چې د سیاي مونږ ته خبر راکړی چې دا باید ونیسو، او د ده نه ځینې پوښتنې مونږ لرو چې دی د روسانو سره ډېر نږدې دی او د هغو نه وسلې پیسې ترلاسه کوي. سفیر ورته وویلي چې په دغه مهال باندې هغه د افغانستان د ایران خواته خوځېدلی دی او د مونږ د خاورې نه وتلی. دې ټینګار وکړو چې تاسې کولی شئ چې دا تیاره بېرته را وګرځوئ چې مونږ د دنه ځینې پوښتنې لرو، دا مهمه ده. وایي هغه وویلې چې الوتکه په دغسې دریس کېده چې یا په دغسې موقعیت کېدی چې مونږ نشو کولی هغه را وګرځو، معنا دا چې د ایران خاورې ته شاید داخله شوي وي. بیا نو د سی آی ای د آی اس آی سره خبرې کوي چې دغسې طالبانو مشر چې په پاکستان ایران کې دی غواړي پاکستان ته درسي، مونږ باید خبر شو. هماغه و چې کله دی د بلوچستان خاورې ته داخلیږي خبر ورکوي، او نتیجه هغه څه کېږي چې مونږ ته خبر وي.
مانه څنګهوال څه؟ البته دغه رقم اوازې خو بیا په خپلواک توګه نه دی تایید شوی تر اوسه پوری د مختلفو خواو له لوري. شهاب صاحب، کستاسو نظر واخلم چې روسیا څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟
جناب شیبر صاحب، تاسو او درنو میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه. که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست، او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې، او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پیترینکو نومېده، فکر کوم پاول پیترینکو، هغه 2014 کې خوشی شو، او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو. لدې سره مهاله په افغانستان کې یو ویره چې پیدا شوه، هغه د داعش ډلې ظهور وو، چې دغه ډله په افغانستان کې را پیدا کیږي، او ویره دا وه چې دا به پیاوړی کیږي، او موخه یې منځنۍ آسیا او روسیې ته ګواښ جوړول، او یا هغوی لپاره سرخوږی پیدا کول دي. نو روسانو چې په افغانستان کې تر ټولو لوی بالقوه ګروپ چې له داعش سره د دوی په نظر موثر وو، هغه طالبان وو. په هماغه اساس له طالبانو سره اړیکې نورې هم پیاوړې کړې، او بیا په 2018 کال کې د مسکو فارمټ په نوم باندې چې کله ناستې جوړې دي، نو دا په یو ډول طالبانو ته له هماغې ورځې د یو ډول مشروعیت ورکولو یوه هڅه وه. نو په هغه سلسله باندې کله چې طالبان لا په واک کې نه وو، د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې هغه حد ته رسیدلې وي چې دوی یو پر بل باندې باور کولای شي. کله چې په 2018 کال کې طالبان عملاً واک ته ورسېدل، نو د هغو پخوانیو اړیکو پر اساس باندې باید اوس طالبانو هم یو څه کړي وای، ځکه چې روسانو هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅه وکړه، روسانو هغوی سره مستقلې اړیکې وساتلې، مسکو په فارمټ کې له افغان سیاسونو سره کېنول، او د هغوی راشه درشه یې اسانه کوله، او حتی دغه د زمیر کابلوف چې په دې قضیه کې ډېر زیات مهم رول درلود، او سفرونه د سیمې هیوادونو ته د طالبانو د نارمالایزیشن لپاره په هغه وخت کې ډېر مهم وو. نو کله چې طالبان هم واک ته ورسېدل، د دوی تمه دا وه چې غټ قدرتونه چې په راس کې امریکا ده، او دوی ورسره ګواکې جګړه کړې، او هغوی له افغانستانه وتلي، هغوی به ژر چمتو نشي چې طالبان په رسمیت وپېژني، یا ډیپلوماټیک اړیکې ورسره جوړ کړي، یا اقتصادي راکړه ورکړه ورسره وکړي. نو ښه قدرت چې په سیمه کې یو څه زورور دی، یا د دې منطقې، یا حتی د نړۍ د بل بلاک خبره اوس کېږي، دا روسان دي. نو طالبانو له روسانو سره عملا تماسونه پیل کړل، او په همدغه اساس باندې اړیکې تر دې سرحده پورې ورسېدې چې دوی د دوی سفارت سفیر منلو ته د اوس لپاره تیار شوي دي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
روانونه د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف جن خبري کړې دي. دا خبري بل تاسو درنو ملمنو سره یو شریک کړم او تاسو نظر به پیوخل. شاغلی لاوروف ویل دي لویدیس هیوادونه د طالبانو د ټیک پټیک خبري سره انتقالوم. لویدیس هیوادونه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د لږ وخت لپاره ل افغان لوبي څخه وتلی وو، خو اوس بیرته د غلوبې ته ستانه شوی دي. اتمر څه هدف یې څه ده؟ بله مهرباني.
لاوروف خو په دې وروستۍ خبرو کې داسې ویل چې زیاتی د افریقایانو دپاره د بیرته راتک فکر غلط فکر دی او دې ته به څوک اجازه نه ورکوي. البته دا د لاوروف اندېښنه و د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې امریکایانو په دې وروستیو وختونو کې مخصوصا د امریکا جمهور رئیس څو ځلې دا خبره تکرار کړه چې موږ باید باګرام زموږ سروي، ځکه چې باګرام زموږ رقیبانو ته چې هغه چین دی د هغه د اټومي مرکز نه تقریبا 1500 کیلومتره فاصله لري. خپر صورت اوس
یعنی د باګرام ته اشاره ده په دې کې ستاسو مطلب دا دی؟ مننه او بخښئ چې زه ستاسو درو سره درنو خبرې قطع کوم، د خاطر چې له تاسو ډیر څه واورم. لاوروف دا خبرې هم کړې دي. دی وایي موږ لیدلې چې لویدیز فعاله هڅه کوي بیرته افغان لوبې ته داخل شي، او د وینا ده موږ پرې اعتراض نه لرو تر څو چې دغه تړون عادلانه وي او پټ اهداف ونه لري، ځکه چې موږ د دوهې په بهیر کې هم برخه لرو. په دې برخه کې شهاب صاحب تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې دا ډېره زیاته محسوسیږي چې د روسانو خبرې په خپلو کې هم همیشه یو لبل سره په ټکر کې وي، یعنی زه د نقیص سرګندونې کوي. او د اوسنیو خبرو نه د لاوروف هدف زما په نظر باندې دا دی چې دوی په سیمه کې ځینې تغیرات ویني، چې مثلا که د اوکراین جګړه پای ته رسیږي یا د نړۍ توجه یو ځل بیا له اوکراین څخه بچ کیږي یا پای ته رسیږي، نو افغانستان به بیا د یوې داسې جغرافیې په توګه چې ښایي لویدیځ ته مهمه وي نو مراجعه وکړي. یعنی دا اټکلي خبرې دي. عملاً داسې مسایل چې عملاً د لویدیځ هیوادونه دلته ښکیل وښیي هماغه سې دي لکه په 2021 کې چې وو، که هغه ډیپلوماټیک اړیکې دي او حتی ځینې شان کم شوي لکه بشري مرستې ورته نور مسایل، نور داسې خاص عملی تغییر چې لویدیځ د افغانستان په قضیه کې بیا مستقیما ښکیل شي نه تر سترګو کیږي. و د روسانو اټکلونه د دوی اکثره خبرې همیشه د اټکلونو په حد کې. که تاسو د دوه اونۍ مخکې خبرونه وګورئ، د روسانو خبره دا وه چې دوی له افغانستان نه اوس هم ویره لري او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دوی ته سرخوږی دی. دا د یوازې د دوی د دوه اونۍ مخکې خبره وه. ولې دوه اونۍ وروسته دوی نظر بدلوي چې ښه موږ دغه حده پورې موافق یو چې د دوی ګټو ته هم پکې خطر نه وي. په مجموع کې روسان د دوهې تړون په ډېره کوچنۍ برخه وو، یعنی په هغه مسایل چې دوی مطرح کوي چې موږ یوه برخه یو، دا به دونه غټه برخه نه وو. ولې آګاه وو له مسایلو چې څه پېښېږي، هم د طالبانو له لورې دوی ته معلومات شریکېدل، ځکه دوی هم په سیمه کې مهم قدرت دي او دوی باید پوهي چې په افغانستان کې څه تیریږي. خو د لویدیځ ښکېلتیا د اوس لپاره دوی ته بیا ډېره جدي مسله نه ښکاري، ځکه لویدیځ په ډېرو نورو قضیو کې مصروف دی.
مننه. د لاوروف یو بل خبر هم لرو، دا به سنگروال صاحب له تاسو څخه واورو چې هدف یې څه دی. لاوروف خبرداری ورکړی چې د ناټو نظامي تاسیساتو بیرته افغانستان ته راتګ یو خطرناک ګام دی، د دا وخت بم بللی دی. ستاسو نظر څه دی؟
بل تاسو پوهیږئ چې امریکا څنګه راغلی وه، څنګه ووته؟ زه فکر کوم د بیا راتګ مسله دا به اوس ډېره د تعامل وړ وي. که څه هم په څو وارې ترامپ دا خبره یاده کړه چې ماته د باګرام هوایي ډګر ډېر ارزښت لري، هغه هم د چین په تړاو باندې. ولې تر اوسه چې د باګرام هوایي ډګر ته دی په کوم شکل باندې غواړي را دننه وځي، تر اوسه لا دا خبره څرګنده نه ده. خو ځکه خو په دې تړاو باندې د چین او د روسیې هیوادونه دواړه اندېښنه لري. ولې دا اندېښنه تر دې کچې نه دی چې دا کار به وسی یا به ونیسی؟ خو دوی خپلې اندېښنې او یا خپله خواشینتیا ښیي چې د امریکای د دوه خبرو تر شا څه موخه ده. خو په هر حالت باندې دا به وخت وروسته ثابته کی چې د دغه ډول څرګندونو نه د دوه درې واړو هیوادونو چې په دغه سیمه کې تقریبا یو ډول سیاسي او د ګټو رقابت لري چې هغه روسیا او چین او امریکا ده، او به ګورو چې په دې تړاو باندې راتلونکي کې څه پیښیږي.
مننه. ازادی سپو کې پروګرام په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د روسیا او طالبانو روابط دي. دغه روابط په دغه مسله مو مخکې وڅېړل چې پر طالبانو د مسکو اعتماد یعنی څه. د بحث ملمانه مو د اساق اتمر، شاسوار څنګهوال او قریب الرحمن شاب د بحث د دومي برخې ته راشو چې پر سیمه د دې اړیکو اغیز څه دي. څنګهوال څه بیا هم کله تاسو وورو څه فکر کوي چې د طالبانو د مسکو نږدې کېدل به د سیمه پر اړیکو څه اغیز ولري؟
امبل تاسو پیږی چې ان سیمه تقریبا تریو بریده ویشي لخکاری. د ایران اړیکې د امریکای سره خصوصا په وروستیو کې چې هستوي او د اټومي وسلو د کابو کولو په تړاو باندې امریکا چې کوم پروګرام لري، او حتی د بریټ تر ګواښ پورې چې دی په د ګوګارسیا کې ځینې وسلې ځای په ځای کړي دي، نو دا یو ویره په دې سیمه کې موجوده ده. او ایران د روسیې سره او د چین سره او په لږ لرې د شمالي کوریا سره د یو متحد په توګه باندې دا اندېښنې راولاړې کړي دي که چېرته امریکا په ایران باندې بریټ کوي د روسیې او د چین عکس العمل به څه وي. او طبعا په دې تړاو باندې د افغانستان باندې هم بیا اغیزنې دي. هلته لږ لرې د هند مسله ده. د هند مسله هم تقریبا دغسې یو حالت کې دی چې د امریکا سره د چین په پرتله باندې اړیکې خوږې دي، که څه هم پخوانی دو شوروي له په خپل ځای دی، تر اوسه د دې اړیکې په هماغه حالت پاتې دي. ولې نوي اړیکې د پرونیو اړیکو ځای نیسي نیولی؟ کېدای شي چې د خپل د ګټو پر بنسټ باندې د هم خپل لوری خپل کړي. او راغله د پاکستان مسله. پاکستان اوس دستي په هغه حالت کې نه دی چې د امریکا سره تیرې لوبې بیا راغبرګي کړي. هغه په دې معنی چې له یوې خوا چین په دغه هیواد کې ډېره پانګونه کړي، دوهم د امریکې دپاره پاکستان هغه پرونی خپل خایستان اوی نه دی چې بیا یو پالی بیا سنگار کی، ځکه چې په سیمه کې شوروي مات شوی او د شوروي د نږدې متحد چې هند و، هند اوس د امریکې په پرتله د امریکې ته د پاکستان په پرتله ډېر نږدې دی. نو دا هغه پیښې دي چې په راتلونکي کې امکان دی ولري چې په دې تړاو باندې نورې پیښې هم راغبرګې شي.
مننه څنګهوال صاحب. اتمر صاحب، څنګهوال صاحب پاکستان ته اشاره وکړه. د پاکستان او هند روابط په روسیو کې له سیشن بیر وروسته ډیر د سیاسي چارو د کتونکو په وینا ډیر کړکېچن شوي دي، او د پاکستان مشهور د سیاسي چارو مشهور کتونکو مشاهد حسین ویل دي هند چې دغه اوبه د اوبو تړون له پاکستان باندې بند کړی دی او یا یې ځنډولی دی، دا یو ډول د جنگ معنا لري. په دغه شرایطو کې د ماسکو او د کابل روابط څنګه ارسوي؟ بله،
یو بل حق
او یو بل حق دی. یو مهرباني اوس 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 سره راته مهرباني.
تاسو دا چې روسان په سیمه کې لکه چې مخکې مارز او کور جیوپولیټیک ګټې لري، روسان مجبور دي چې افغانستان سره یا طالبان سره دوی روابط خپل نږدې وساتي. لیکن دغه لانجې چې اوس تاسو هغه ته اشاره وکړه د هند او د پاکستان ترمنځ، دا جدي ده. زه داسې فکر کوم چې دا یو بل مشکل دی په دې سیمه کې چې نوی راپیدا کیږي. د هند او د پاکستان د اوبو په سر قرارداد په 1950 کال کې تر سره شو، او دغه پر بنسټ باندې پاکستان دغه حق درلوده چې د هند د اوبو نه استفاده وکړي. اوس هند دا خبره کوي چې د دغه توافق نه مونږ وځو. د دغه توافق نه چې دوی وته همدې معنا دی چې لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه چې پاکستان دپاره ډېر مشکل پیدا کیږي. پاکستان مجبور دی چې دغس یو تاګلار خپل کې چې هند مجبور کې چې دوی ته اوبه باندې نکی د بل خوانه خپل پاکستان په غس موقف کې نه دی، نه له نظامی حیثه، نه د اقتصادي حیثه او نه د سیاسي حیثه، چې اوس وخت کې یو بل جنگ دی د هند سره پیل کی. ځکه چې اول خو پاکستان لکه چې سنگاروال سے ویل د پاکستان او د امریکا روابط دومره ډیر نږدې نه دي لکه چې د هند او د امریکا اړیکې اوس نږدې دي. د بل خوانه پاکستان په اقتصادي مشکل کې دی، پاکستان امنیتي مشکل دننه لري، هند همدغه غواړي چې دغه جنگ پیل شي، ځکه دلته بلوچ، بلتون پالی دی، پختونخوا دی، سند قومی موومنت دی، یعنی دا هغه حرکتونه دي چې پاکستان حکومت دغه ټول په یو وخت کې نشي مهارولی. په هر صورت روسیه به دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نشي، چین به هم دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نشي، ځکه دا د چین او د روسیې د جیوپولیټیک سیمه ده او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه سیمه کې لانجه او جګړې ونښلي. یعنی دا خو امریکایان دا غواړي چې په سیمه کې یو بحران رامنځته شي، ځکه چې دوی رقیبان روسیه ده او چین ده او ایران ده، لیکن د روسانو نږدېوالی هم چې طالبان سره دی دا تکتیکي نږدېوالی دی، زه دا ستراتیژیک نږدېوالی نه ګڼم، ځکه چې خپله طالبان او مجاهدین دوی خو تاریخي دښمني لري د شورویانو سره، اوس دغه روسیه چې دی خو د همغه شوروي پاتې شونه یو هیواد دی په همغه پالیسي باندې دی. نو په هر صورت دا ماته داسې نه ښکاري چې طالبان هم دغسې صادقانه د روسانو سره غسې اړیکې ولري لکه چې په دې مطبوعاتو کې دی، او روسان هم دغه نږدېوالی تکتیکي نږدېوالی دی، ځکه چې روسان یو خو د داعش د خراسان د ډلې نه ویره لري، ځکه دوی غواړي چې طالبان سره نږدې وي، د طالبانو د ټول حرکتونو نه دوی خبرې، د سیمې د حالاتو نه دوی خبرې، نو ځکه دوی طالبان سره نږدې دي، دلته سفیر لري، دلته استخبارات لري، دلته د دوی پرسونل ځای په ځای دي، دوی کار کوي، دا حرکتونه د نږدې نه دوی ګوري. او د بل خوانه روسیه تر اوسه پورې مغه کامل اعتماد په طالبانو باندې نه لري، تر اوسه پورې د کابلوف د لاوروف په خبره کې دا خبره واضح شوی که تاسو متوجه اوسئ، هغه داسې ویلي دي چې دلته تقریبا په دې معنا چې امریکا تر اوسه پورې په افغانستان کې په غیر مستقیمه توګه په مسایلو کې داخل دی، تر اوسه پورې موږ ته معلوم نه دی چې آیا طالبان د دوی امریکا سره رښتیا دښمني ده او که رښتیا دوستي ده. نو دا هغه مسایل دي چې اوس وخت کې تقریبا د دې وضاحت ناممکن.
مننه. دلته د داعش موضوع یاد شولې ده، داعش موضوع ته به هم راشو چې روسیه له دې څومره اندېښنې لري، خو مخکې تر دې چې دې ته راشو یو درې اوریدونکې په لین راته را سره دي، انتظار دي د دوی نظر به هم واخلو. مهرباني وکړئ یا زریب ته پوښتنه
وکړئ.
وعلیکم
السلام. سروان صاحب جوړ روغه؟
وعلیکم السلام. شیباریم
شیبر صاحب جوړ روغه؟ یو سلام اکدو صاحب سلام. زه به تاسو خبر وکم، ما په ګمان به چې امارات د امریکا سره دوستی لاس ورکی، شوروی دی باور نه کوي، شوروی خپل کمزور یواد دی. تمر صاحب خبر زه ته دوم، دې تر اوسه په طالبان باور نه کوي، او بل امریکا چې هر کوم څه نه دی ګور دی، دی او تو حکم لري، چینم لري، دی ول امارات په رسمیت نه پیژني، نه دی ماشي د شی دا سره اخته دی چې د امریکا سره لاس یو کی، بس د ټول کارونه د امارات سم شي.
مانا نه چې په خبرونه کې مبارخه واخسه. بل اوریدون کې ته مخه کو اسریب سپوک پروگرام دی، مهرباني وکړه.
شبر سر سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او مننه خوشاله وسیګ محمد ابي احمدي بغلاده تاثیر باندې کې شبر سر وخت خو موږ تاسو وګورو محترمه، نو افغانستان حکومت غوډیر کوشش کوي چې ټول موږ سره تعامل ولري، نه خرابې تا ولري، په دې پایله ویل په وختو کې موږ تاسو حکومتونه یعنی چا سره به ډېر نږدې سو یو بل ملک به بیا یرغل کوي موږ تاسو باندې نو کوشش وی امارات اسلامي چې ان امریکا سره خاړي کې ودرې لکه چین او هند سره مثلا دا شاو خدای موږ غوړي ملکونه چې غربي ملکونه چې دي نو ټول کې وګوره دا رابطه تاسو به تر باندې کې ټول ملکونه یو معمول ده ټول سره خراس او درس لري ان ترجمه دا تعاملات لري مثلا تجارت بخش کې نو حکومت به کوشش وکړي دا موږ تاسو د خپل خلک د خپل کې لږ ذره د غبان خلک چې دي هغه دې دغه مشکلاتونه پیدا کړي نو وګوره چې پاکستان موږ تاسو درې درې نیم کار سودای ته ار وړاندې کوي تخریب کوي تقریبا دروغ وایي نو په دغه لدی باید پاکستان ته یو څه جواب ورکړي چې څنګه به شواهد بدرکړه نه کوي نو هغه باید خاتو لري چې ما سم ستر ودا چې تر وختو کې وګوره څو ډیر وخت کې موږ نه عمل کې به دوی مشکلات پیدا کوي یعنی تقریبا خپل وزارت کې نو په خپل باندې پاکستان موږ تاسو ډیر یو وختره د کوماندا شو بار سره سره
مننه
bale
مننه کور ودان بل اوریدون کې هم لرو مهرباني وکړئ ازادي سپوک پروګرام
محترم احمد چبر صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کې موږ نه مرزم کوم خدا پاک دې چیرې غوړ بل
بخیر راغلی مهرباني
خدای دې مان کبل کوم محترم شهبر صاحب د اسما طالبان صاحب او زه ډیر یو رقم دینم په دغه ځین اوریدم چې فارم چې کوي اللهم خوشاله کړه دواړه زموږ د سر سرګي از دې په وزن سره واټل چې محترم
هیله کوم مهرباني
الله دې خوشاله کړي شهبر صاحب محترم ولکه مخکنی اوریدم چې شاله او توکل زموږ خپل حکومت باندې دا څنګه دې کده چین سره کده تاجکستان سره کده ازبکستان سره یعنی ارزه داونډې ملک چې موږ محترم شهبر صاحب د دې سره د روابط برابر کړي چې افغانستان اوس په ډیر بد حالات کې دی خو اقتصادي مشکلات د بل خاصه بندیزونه دي زموږ خپل حکومت غوښتنه ده چې د هر ملک سره باید موږ روابط برابر کړو چې موږ اکټاور تلرو نو خدای پاک دې زموږ حکومت داسې ځغ او سن نرمش وو شوی په خپل تګلارو کې دا خوند پر مخ وانتونو نو شون ځ خلاص کې ان شاء الله خدای ته تمونه شپو تمو سره مش نړیوال د زموږ حکومت خامخا پر رسمت کېږي کله زموږ حکومت تر څلور دغه وو شوی مثال د خبرې لږ نرمش وو شوی
کور ودان ډیر مننه چې خبرونه کې مبارخ را سره واخسته شهاب صاحب د دې اوریدونکو نظریات هم تر ډیره د سیمې په اړه او یو څور ها خواته د سیمې د اغیزو په ارتباط چې د طالبان او د ماسکو روابط په پرسیمه باندې څه تاثیرات ولري آیا دغه روابط به د امریکا له طالبانو لري کې آیا دغه روابط به چین له طالبانو لري کې آیا دغه روابط به یو شمیر نور هیوادونو ته یو شمیر عربي هیوادونو ته چې له امریکا سره نږدې روابط لري داسې شک پیدا کی ستاسو نظر
فکر کوم چې نه طالبان هم په دې پویږي چې لچا سره د دوی اړیکې په ګټه دي او لچا سره د دوی اړیکې دوی ته زیان رسولی شي د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو په ځنګړي ډول دوا اساسي هیوادونه چې روسان او چینایان دي یا روس او چین دي دا په هغه حد کې نه دي چې امریکایان د ګواکې لغې داسې خطر هیڅ کړي چې دا سیمه د دوی له کنټرول وځي یا په دې کې روسان یا چینایان مداخله کوي اغل ته اوس هم د امریکا نظارت موجود دی او دا اړیکې خی لډیرو نور لارو هم وڅارل شي نو دا ویره زه د اوس لپاره ډیر نه لرم چې ګواکې روسان یا چینایان په افغانستان کې دومره عمیق وي چې هغه د امریکایانو یا د غوی د بلاتړو لپاره یا د نورو ملګرو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ خبره ای په سیمه کې لشک پرته چې روسان د خپل نفوذ لپاره او په ځنګړي ډول دغه د اوسنی نړیوال نظم د تغییر په حالت کې د نویو ملګرو هیوادونو د پیدا کولو لپاره په ځنګړي ډول غسیمو کې چې دوی ته ډیر نږدې دي لکه افغانستان یا د هند مسله چې جناب اتمر صاحب او سنگروال صاحب اشاره ورته وکړه چې دغه هیوادونه هم باید یو کانفلیکټ یا شخړې ته ولاړ نسی ځکه دا بیا د دوی هغه جو ستراتیژیک او جو پولیټیک مسایل تر پوښتنې لاندې راولي نو په دغه اساس باندې زوایم چې دا اړیکې تر اوسه په یو داسې ابتدایي حد کې دي چې د معلوماتو د تبادلې یا د معلوماتو د اخیستلو او ورکولو په توګه باندې کاریږي یعنی روسان هم غواړي چې په افغانستان له حالاتو جغرافیه او تغیراتو همیشه آگاه او خبر اوسيږي چې خدل ته څه تیریږي تر کومو شرایطو لاندې تیریږي راتلونکي څه د زموږ ګټې په کې څه دي څنګه دا ګټې خوندې کولای شو یا څنګه خپل نفوذ پراخولای شو دا یوازې د دې بحث دی بل یو مسله چې دی به ته یو ورېدون کې ډېر ښه اشاره وکړه موږ په سیمه کې داسې پیوړی هیوادونه نه لرو چې افغانستان سره دومره پیوړی ودرېږي یا د داسې مرسته ورسره وکړي لکه په تیرو شلو کلونو کې چې لویدیز د جمهوریت سره ولاړ وو. دغسې مسایل بیا نه راځي، دا یو کیسه وه او تیره شوه او د تاریخ یوه برخه وګرځېده. روسان د خپلو ډیرو نږدې ملګرو هیوادونو چې ملاتړ نشي کولای، اوس ایران د امریکا سره چې کومې شخړې ته تللی یا هغه ډیپلوماټیکو لانجو ته تللی، تر اوسه دوی ډیر اعلی نن داسې د ملاتړ خبره نشي کولای، په داسې حال کې چې دوی ډیر سره نږدې دي. یعنی دغه د طالبانو او د روسانو ترمنځ د اړیکو یو پل هم په تیر کې د ایران لاره وه. پخوا به چې کله ادا کېده چې طالبان ځینې بهرنۍ وسلې ترلاسه کوي، هغه به دا وه چې ګواکې د روسان د ایران له لارې طالبانو ته وسلې ورکوي. نو زما باور دا دی چې روسان په هغه حد کې نه دي چې دومره د کلک له افغانستان سره ودرېږي. اوس خو طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، یا له طالبانو سره ودرېږي افغانستان او طالبان په دې کانټکست کې یو خبره ده. نو صرف د معلوماتو تبادلې مسله ده، او په سیمه باندې د افغانستان له اړخه تر اوسه دومره پراخ خسارات نشته او نه ترې فکر کوم امریکان دومره ویره لري. دا که امریکان ویره احساس کړي بیا زه فکر کوم چې هغوی به هم اقدامات ولري، او د سیمې ته د نورو چینلونو نه به د رسیدګۍ هڅه وکړي چې په هغې کې ښایي او د پاکستان لاره هم وي.
مننه شهاب صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
سنگروال صاحب، له تاریخي پلوه که د ماسکو او د طالبانو روابطو ته یو څه ځیر شو، یو خو له تاریخي پلوه په 1919 کال کې د افغانستان حکومت روسانو لومړی په رسمیت پیژندلی وو، خو لری تاریخ ته بنسو د لنډ تاریخ ته کرا شو. په 2013 کال کې چې کله د ماسکو فارمټ تر سیورلاندې کومه غونډه جوړه شوه، د لومړي ځل لپاره روسان بوتوانېدل چې د افغانانو ترمنځ په یوه کې طالبان هم غونډه جوړه کړي. بیا په دوهمه غونډه کې یو ډول په د افغانستان په اساسي قانون د ښځو حقوقو او انتخاباتو په اړه بحثونه وشول، دا هم په 2019 کال کې د روسانو لخوا. او په 2021 کال کې د مارچ په میاشت کې کومه غونډه راوبلله، په حقیقت کې طالبان د لومړي ځل لپاره له نړیوالو قدرتونو سره کښېنول، چې په یغه غونډه کې د روسیې ترڅنګ د امریکا او چین او پاکستان استازي هم وو. آیا فکر کوئ چې روسان ورو ورو طالبانو ته نږدې شوي دي او که نه لاوله د دوی دریځ همداسې؟
اصلا مخکې نه هم ما د مخم تاسته یو کره تارزو کوه، خو تاسو وویلي چې دا تر اوسه دا اسناد کره شوي نه دي، خو انګېرنې داسې دي. ځینې وخت هغه انګېرنې د تاریخ پاڼه ګرځي، خو ځینې وخت ممکن هغه چان شي. خو زه تاسته د قطر هغه خبره در یادوم چې کله په 250 کله چې د افغانستان حکومت 250 کسیزه پلاوی د قطر یا د دوهې د خبرو د پاره معرفي کړ، او هلته ځینې ستونزې پیدا شوې. ځینې ستونزې ځکه پیدا شوې چې له یوې خوا د غونډې کوربه چې سلطان برکات نومېده غاندېښنه وښوده، که څه هم خلیلزان ذات چپ کړ، ولې همدغه خبره کوربه هېواد وکوله چې دا 250 تنو شمېر زه فکر کوم دا زیات دی. خو په دې باندې طالبانو یو نیوکه وه، هغه نیوکه دا وه چې په دې کې د دولت کسان شامل دي، او موږ نه غواړو چې د دولت کسانو سره مخامخ خبرې وکړو. دغه وخت کې د روس دریځ څه شی و؟ روس په خپله په انټرفاکس کې چې د خبري اژانس ته وویلې چې ماسکاو په دې باندې باور لري چې ولسمشر غني په خپله غواړي چې د قطر خبرې تخریب کړي، او زمیر کابلوف هم تقریبا همدغه اژانس دا خبره په زغر را باندې وکوله. یعنی د دې نه معلومیږي چې په هغه وخت کې هم د روسانو د طالبانو سره یو سیاسي خواخوږي درلوده. دا سیاسي خواخوږي البته په دې معنا نه ده چې موږ وایو چې په سلو کې دا خبره اومنو چې دا څه دی، ولې د ګټو د خصوال مسله ده، د ملي ګټو مسله ده. اتمر صاحب یو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د سیمې د مدیریت مسله ده. چین او روسیه غواړي چې د سیمه هیوادونه د سیمې مدیریت خپل وکړي، نه دا چې بهرنی هیواد راشي او په دې کې لاسوهنه وکړي. صحیح ده چې د افغانستان له لارې به روسیا یا امریکا داسې احساس ونه کړي چې دوی ګټې دلته خطر کې دي. خو بله کومه مسله چې په دې سیمه کې ډېره مهمه ده، هغه د بریکس هیوادونو او هغه د شانګهای هیوادونو مسله ده. په دغه تړاو باندې که موږ وغواړو که ونه غواړو، امریکا اندېښنه لري که په یاد وي چې ټرمپ هغه کمپین په مهال باندې د بریکس هیوادونو ته اشاره وکوله، خصوصا هغه پیسې چې دوی غوښته چې یو ګډه کرنسي رامنځته کړي. او بل د امریکې او د برازیل او د امریکې د مکسیکو او د امریکې د کاناډا دا د دې ترمنځ هغه ستونزې دې ته رسېدلې دي چې بالاخره د ماسکو لاس ان تر هغه ځایه پورې وغځېده. او دلته څومره چې د چینو د روسیې مسله ده، چین او روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې بیا د امریکې د پاره کوم ځای په نښه نیسي چې بیا راشي. نو دا هغه ټولې کیسې دي چې سړی به دې ته منتظر پاتې شي چې وروستۍ خبره چې ډېره د پام وړ ده او هغه امریکې ته هم د پام وړ ده او د سیمې هیوادونو ته هم د پام وړ ده، هغه دا دی چې د طالبان او یا د افغانستان هغه جغرافیایي جوړښت دا د دې ټولو هیوادونو دپاره د پام وړ دی. که څوک اندېښنې لري که نه لري، دا دی هغه وخت چې دا لوی درستیز د امریکې یا پخوانی مرستیال د پوځ چې جنکین نومېده، هغه د ټرمپ ته په اشاره باندې وویلې چې ټرمپ غواړي چې د هغه خبرې د دوهې خبرې دا عملي بڼه خپله کړي.
د داعش مسلې ته راشو، له 2021 کال لاګست نه راورسته چې روسانو کومې غونډې جوړې کړې دي او په هغو کې طالبانو برخه اخیستې ده، تر ډیره تمرکز په داعش باندې وو او په سیمه کې د داعش د نفوذ په اړه. اتمر صاحب، روسان له داعش څومره تشویش لري په اوسني وخت کې، خصوصا چې له افغانستانه منځنۍ اسیا ته نفوذ کوي؟
روسان داسې فکر کوي چې داعش د دوی د مخالفینو له خوا نه جوړ شوی او د هغه په وسیله باندې دوی یو تهدید دی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته، چین ته او روسیې ته. نو روسان یو دلیل همدا دی چې طالبان سره نږدې اړیکې پالي، دا چې د دوی روسان دا خبره کوي چې طالبان دي چې داعش خراسان نه پرېږدي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته ور داخل شي. یعنی یوازې قدرت طالبان لري چې دغه ډله مهار کړي. خو که موږ وګورو تروریزم داسې یو شی دی چې دا د یو هیواد یا د یو نظام د قدرت نه پورته دی، مخصوصا اوس که په عمومي توګه داسې وایو چې داعش د ټول سیمې دپاره یو تهدید دی، دا صحیح خبره ده. او بله خبره دا دی چې دا سیمه ایز اسو ته ضرورت لري، تر څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه یو ځای کار ونکړي، د داعش یا د نورو ترهګرو ډلو د منځه وړل خطرناک دی، یعنې ممکن نه دی. همدا اوس تاسې وګورئ ټي ټي پي د پاکستان دپاره یو سرخوږی دی، همدغسې ای ټي آی ایم د ازبکستان دپاره او د چین دپاره او انصارالله او دغه نورې ډلې چې دي. حتی څو ورځې مخکې خو امریکایی چارواکی دا هم ویلی چې القاعده و الشباب و نپیگم داعش دا د امریکا ګټو ته کیدی شي چې په دې نږدې وختونو کې حمله وکړي. یعنی دا په مجموع کې ټول هیوادونه ګواښي. نو روسان د دې درک غواړي چې په سیمه کې سره د دې چې دوی اقتصادي هدف هم لري، اقتصادي موخه هم دا ده، لکه چې افغانستان کې مثلا چین په معدنونو باندې سرمایه گذاری کړی یا خپل
تجارت. اتمر صاحب وبخشئ، نو دلته سي اقتصادي اهداف هم له چین سره د دوی په ټکر کې دي، بیرته اختلاف سیمیز اختلاف نه رامنځته کیږي چې طالبان له روسانو سره نشته شي؟
یقینا دا اتمی خبره ده. دلته چین خپل اهداف ګوري. چین د لپاره دا ده چې د افغانستان د منابعو نه دوی ګټه واخلي، د افغانستان د ترانزیت نه دوی ګټه واخلي، د یو لار یو کمربند پروژه دوی پلي کړي. روسان چه غواړي؟ روسان دا غواړي چې کاپی په پروژه کې دوی شامل شي. روسان دا غولي چې افغانستان باندې د تیل او ګاز خرڅ کړي، روسان دا غولي چې د افغانستان په ترانزیت کې دوی برخه ولري او دلته سرمایه ګذاري وکړي. یعنی دا دواړه رقابت دی په افغانستان کې. همدغسې چې احتمالا ایران هم دا کار کړی، یا مثلا د منځنی آسیا هیوادونه دا درې ورځې مخکې کوم چې د قرغزستان یو وخت راغی، دوی ویلي چې موږ تقریبا $50 میلیون پورې دلته سرمایه ګذاري کوو. او د تجارت وزیر بل خبره وکړه چې موږ به $3 میلیارد په کال کې د قزاقستان د قرغزستان سره تجارت باید ولرو. هیوادونه اقتصادي
مننه اتمر صاحب. د شهاب صاحب لکه څنګه چې اتمر صاحب توضیح کړ چې د روسانو اقتصادي ګټې په افغانستان کې له چین سره په ټکر کې دي، که چیرته دا ګټې په ټکر کې وي نو د امریکا ګټې په سیمه کې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره په ټکر کې نه واقع کیږي؟
لا شک پرته. یو خو مسله دا ده چې د دوهې تړون یو اصل دا دی چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د غوی د ملاتړو پر ضد نه کاریږي. کچیرته طالبان، یعنی د حقوقي اړخه، کچیرته طالبان او روسان دومره سره نږدې کیږي چې هغه امریکا خپل خطر حس کی، نو په اوتومات شکل باندې دا هغه ټکر دی او دا به د امریکا ګټو ته خطر وي. او تر دې حده پورې فکر نه کوم چې دا اړیکې د مخ ته ولاړ شي. بله مسله دغه د داعش په رابطه باندې چې دوی هم د اقتصادي ګټو لپاره هم ګواښ دي. جناب شیبر صاحب په 2014 کال کې چې کله په افغانستان کې د ډلې خپل ظهور اعلان کړ او حافظ سید خانی لومړنی مشر شو، اټکل دا و چې د افغانستان په برخه کې یا د افغانستان په جغرافیه کې یا د خراسان برخه چې دوی لوی نورې سیمې ورسره شاملې، دغه ډلې اصلا له هغه څه سره چې په عراق کې وو، بغدادي سره وو، اړیکه نه لرله. یعنی په هغه 2015 کې داس خبرونه وو چې حافظ سید خان ابوبکر البغدادي ته لیکونه استولي چې ګواکې دای ورسره ومني او هغوی نه منله. بیا هغه د عبدالروف خادم مسله راغله چې ګواکې عراق ته تللی، د هغوی سره سفر کړی. په هغه وخت کې هم نظر دا و چې دا ډله په افغانستان کې له هغه ډلې سره چې په عراق کې یا شام کې خپل ډله یا خلافت اعلان کړی ډېره په اړیکه کې نه ده، او دا د روسانو پر ضد جوړه شوې ډله ده. نو له همغې ورځې اندېښنه دا وه چې په هغې کې د دوی سیمه ییزې ګټې ګواښل کېدلې، په هغې کې د دوی مستقیم امنیت ګواښل کېده، په هغې کې د دوی هغه اقتصادي ګټې چې اوس په افغانستان جغرافیې سره د روسانو ډېرې مخامخ ګټې نه دي تړلې. لیکن په راتلونکي کې که د منځنۍ آسیا سره د افغانستان ګټې نږدې کېږي، دا په دې معنا ده چې د روسانو اقتصادي ګټې هم په دې کې شاملې دي، ځکه منځنۍ آسیا هېوادونه تر ټولو ډېر بیا د روسانو سره په تجارت کې ښکېل دي. نو مسله دا ده چې د روسانو ویرا په مجموع کې امنیتی ده، او د دې امنیتی ویرې درلاندې بیا دا نور مسائل هم مطرح کوي. نو دا مناسبه وو چې د روسانو ټول راکړه ورکړه له افغانستان سره په کال کې څومره ده، او یا به د افغانستان دوی کوم داسې لوی مسائل ګټه ترلاسه کړي، اقتصادي ګټه چې دوی ته په مخامخ به میلیاردونو ګټه ورسوي. نو تر اوسه موږ داسې لوړ رقمونه نه لرو. دا سوداګري ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ښایي ته 200-250 میلیونه ډیره ونه لري سره افغانستان او روسیه.
تر روسیې له قزاقستان سره راکړه ورکړه
ډیره ده په بشکل شک پرته. نو روسانو تر اوسه پورې هدف یوازې هماغه اساسي امنیتي مسایل دي چې د دوی امنیت په مستقیم شکل باندې ونه ګواښل شي. که تاسو په یاد دي کله چې د داعش د نفوذ خبره په افغانستان کې زیاته شوه 2013 کلونو ترمنځ، د جوزجان په قشتېپه او درزاب ولسوالیو کې ډېر سختې جګړې وشوې. افغان امنیتي ځواکونه هغه مخ هغه وحال باندې قادر نه وو چې له قشتېپه او زابنه داعش وباسي. بیا طالبانو له داعش سره جګړه وکړه او دا ولسوالۍ لاغه نه پاکې کړې. دا مستقیم خطر وو روسانو ته، چې دغه انګرنه دا وه چې داعش قرار قرار د افغانستان شمالي سیمو ته راغځيږي، دلته نفوس کوي، او په دې طریقه باندې به دغه کمربند چې د افغانستان شمالي پولو کې دی دا به ورو ورو نه امن کیږي او بل اخر به بیا دغه ټوله مجموعي مسائل تر غواخ لاندې راځي. او د چین په حد کې خو نو هغه د سپیک خبره ده چې یو کمربند او یو لارې د پروژې په اډانه کې راځي، کاغه ګټي امنیت د سیمې خوندي، که په سیمه کې ثبات موجود وي، که په سیمه کې هر څه سم رواني، نو بیا خو دا پروژه به بیا ترسي. او لویدیز خو د دې لپاره اعلان وکړ چې 200 میلیارد به دوی سرمایه گذاري کوي تر څو د دغه سو لویو لویو مسایلو کنټرول ولري. نو زما باور دا دی چې د روسانو سره اقتصادي اړخ ډیر پیوړی نه دی او تر اوسه ور باندې ډیر فکر هم نشي کېدلی، یوازې په امنیتي برخه کې دوی اندېښنې لري او دا اندېښنې د اوس لپاره ځواب دی او هغه دا دی چې افغانستان جغرافیه چاته خطر نه ده.
البته د کمربند او ویلارې پروژه سي چین له پاکستان له لارې تیروي، هغه تر اوسه پورې په یو ډول پټه ولاړ ده ځکه چې په بلوچستان کې ناکراری دی او امنیت ټینګ نه دی. بل لور ته وګورو، د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه په منځنۍ آسیا کې یو ډول روسانو سره ډیر نږدې دي، البته په یو څه توپیر چې په منځنۍ آسیا کې یو هیواد یو پریکړه کوي لږ وروسته بیا کله شاید روسان پریکړه وکړي. مثلا قرغزستان او قزاقستان طالبان له تور لیست وېستل، بیا وروسته روسانو وېستل، بیا چې کله د روسانو رابط له طالبانو سره نږدې شول، حتی تاجکستان د افغانستان سرحدي سیمو کې یو کنسولګری طالبانو ته وسپارله. اتمر سب او بخشه سنگروال سب، څه فکر کوي چې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره د منځنۍ آسیا دغه هیوادونه نور هم طالبانو ته نږدې نشي؟
بله، تاسو پیږی چې روسیې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونه تقریبا د مشترک المنافع هیوادونو په چیر باندې لکه د اروپا د ګډ بازار په چیر یو ځانګړی ارزښت لري. او روسیه که په راتلونکي کې داسې پیښه شي چې د داعش له لارې یا د بلې کومې تروریستي له لارې ګواښل کېږي، نو هغه به د دې منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې وي. نو ځکه خو د منځنۍ آسیا هیوادونه په لومړي سر کې د افغانستان سره کومې اړیکې په ګوته کوي په اقتصادي برخه کې، لومړی باید د دې نه مطمئن شي چې د طالبانو لخوا یا په ټوله کې د افغانستان لخوا خو دوی ته کوم د تروریستي خطر متوجه نه دی. چې تر اوسه پورې په سیمه کې موږ یوازې د یو تروریستي ډلې په توګه باندې داعش د ساري په توګه یادولی شو چې داعش د ځان دپاره د یو ګواښ ګڼي، او څومره چې اوس داعش په دې سیمه کې ځپل شوی یا ځپل کېږي او یا اوس د سي چې د داعش په وړاندې کوم ځواک د هغو په وړاندې کارول کېږي هغه طالبان دي. نو طالبانو ته دغه خبره منځنۍ آسیا ته هم په ګوته کړې ده، او تر ډېره بریده روسیې ته هم دا خبره واضح ده چې د داعش په وړاندې طالب یوازینی سنګر دی چې دلته جنګیږي. نو کله چې دی له دغې خوانه مطمئن شي، نو بیا د امکان ولري چې دی د روسیه د همدې منځنۍ آسیا هیوادونو له لارې خپل تجارت د افغانستان سره یا د دې سیمې سره لا ورته پراختیا او پرمختیا ورکړي. خو تر ډېره بریده اوس زه فکر کوم چې د داعش مسله د روسیې لپاره یوازینی ګواښ نه دی، شاید دلته نور مسایل هم وي. هغه مسایل دا چې د ایران مسله اوس هم د روسیې لپاره تقریبا د پام وړ دی چې آیا امریکا به په راتلونکي کې د ایران لپاره څه ډول چلند کوي، او د اوکراین مسله هم د روسیې لپاره لا اوس هم په خطر کې دی چې ته چېرته په راتلونکي کې د امریکې ترمنځ اړیکې خړی پړې کېږي. شاید چې د ترامپ اداره یو ځل بیا په اوکراین باندې پانګونه وکړي او بیا دا جنگ دوی ته زیات کړي. نو اوس داسې خو د روسیې لپاره د اوکراین په برخه کې او یا دا خو د منځنۍ آسیا له لارې چې د داعش کومه ستونزه ده، دا ورته ډېره مهمه اوس دستي نه ښکاري، خو ورته پیشبین دي چې په راتلونکي کې به د دوی سره څه کېږي. او څومره چې د روسیې او د چین اړیکې دي، بلې چین امریکا ډېر کوشش کوي چې چین او روسیه په خپل کې یو د بل په وړاندې هم په سیاسي لحاظ هم د ګټو په لحاظ باندې بے باور کی، ځکه کچیر چین او روسیه همداسې یو د بل سره د یو ټینګ دوست په توګه پاتې شي، نو د جهان دوه قطبه کېدل ناشونی نه دي. او کچیر دوی په خپل کې سره د خپلو ګټو په خاطر باندې یو تاوتریخوالي ته رسیږي، زه فکر کوم دا د امریکې لویه غوښتنه ده. بیا نو په دغه حالت باندې یو نړیوال بل ځواک د امریکې په وړاندې لکه څنګه چې په یو وخت کې شوروي و شاید جوړ نشي.
مننه څنګهوال صاحب. که چېرته دې مسلې ته راشو او دا بحث هم ورو راغونډ کړو، اتمر صاحب، له روسیې وروسته ممکن د منځنۍ اسیا نور هیوادونه له طالبان سره رابط شي، کې دلته بیا په کابل کې مسله دوه قطبي کېدای نشي، ځکه د لویدیز ګټې په ټکر کې راځي.
همدغه ډېر مهم خبره ده چې روسان هم تر اوسه پورې ګوري. روسان دا وایي چې موږ ستاسو سفیر منو لیکن تاسو په رسمیت نه پیژنو. همدغه سې په ځینو نورو هیوادونو کې دا خبره شته ده چې دوی سفیران منل شوي دي لیکن تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دا په دې معنا ده چې هغه شکونه او تردیدونه تر اوسه پورې موجود دي. او د لاوروف خبره همدغه سې یو شی و چې امریکا بیرته غواړي چې د دوحې توافقنامه را ژوندی کړي او د هغه په وسیله د ملګرو ملتو په وسیله بیرته د مداخلې زمینه د ځان دپاره افغانستان کې برابر کړي. یعنی تر اوسه پورې دوی مطمئن نه دي د دې نه چې آیا طالبان رښتیا دوی سره دغه ټول تعامل رابطه او حسن نیت صادقانه پالي او یا دا چې دوی د امریکایانو ملګری دي. که کله دغه مسله واضح شو اوس خو د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسانو په جیوپولیټیک کې دي، یعنی دوی په مجموع کې په یو سیاست باندې روان دي. زه داسې فکر کوم کې امکان لري چې د منځنۍ آسیا نور هیوادونه دوی سره نور دغه خپل ارتباطات لوړې سطح ته پورته کړي. یعنی احتمالا د دوی سفیران هم شاید چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ومنل شي لیکن دوی به په رسمیت نه پیژندل شي، ځکه چې تر اوسه پورې دغه اعتماد دغه هیوادونه ترلاسه کړی نه دی. ما چې مخکې عرض وکړ چې دا تاکتیکي نږدېوالی دی په دې معنا چې دوی تر اوسه پورې هغه کافي باور نه لري او دغه حالاتو ته منتظر دي. دوی همیشه تشویش لري چې داعش خراسان موږ ته تهدید دی. حتی د دوی په امنیتي ناستو کې دوی مشخص کوي چې افغانستان ناامنه دی، موږ د افغانستان نه ویره لرو چې هغه ډلې چې په افغانستان کې دي زموږ ګټې او منافع ته تهدید دی. نو تر اوسه پورې او بل په سیمه کې زه داسې فکر کوم چې په هر صورت یو نوی بحران راځي، هغه که د هندو د پاکستان مسله ده، هغه که د خپل د طالبانو او د نورو هیوادونو مسله ده، هغه که د تروریزم مسله ده. په هر صورت دا ورځ تر بلې جدي کېږي او غربیان دا غواړي چې سیمه بحران
تبوزی او غربیان دغه شک اتمر سب دغه شک ډیر افغانان کوي سه غرب دا غواړي کنه. غرب کچرته وغواړي سه سیمه کړکیچنه شي تر ټولو مخکې فرضاً د امریکا د متحده ایالاتو ګټه تهدیدي شي ورسره. اول امریکا سه کوم څومره صادرات چین ته لري او امریکا سه څومره اقتصادي روابط له هند سره لري، امریکا سه څومره اقتصادي روابط د فارس خلیج له عربو هیوادونو سره لري، دغه ټول سیمه کړکیچنه شي دغه ټول ته زیان رسی، نو ولې باید دې ته خوشاله وي چې په دې سیمه کې ګډوډي راشي؟
نه، هغه زیان نه رسی چې د تجارت ته زیان. تاسو وګورئ امریکا او چین $200 میلیارد په کال کې تجارتي رابطه لري، د دوی د تجارت بیلانس دی. او دا په هیڅ صورت سره چین هغه حالت نه رسی چې د دوی خپل راکړه ورکړه ویجاړ شو خراب شي. لیکن دا د یو فشار په وسیله د یو عالی فشار دوی باندې راولي چې دوی تر تهدید لاندې وساتي، او د روسانو د امریکایانو خو تجارت بخي نشته، زه داس فکر نه کوم.
نه اوس فعلاً خو نشته، فعلاً خو نشته. بله،
نو د روسانو په برخه کې دا مسله حل دی، د ایران په برخه کې دا مسله حل دی، د هند سره د امریکا تجارت مستقل دی، اته سوه نه سوه میلیارد دی که څومره دی، شپږ سوه میلیارد دغه څه دی په کال کې، هغه هم
او په زیاتېدو دی. بله،
پس له چین د هند سره د امریکا ډېر په نړۍ کې نږدې تجارت دی، نو په هیڅ صورت امریکا دا نه غواړي چې دغه
مننه د دې لپاره د خبرونه راغونډه کو په لنډو کې ستاسو درو سره نظر واخلم. شهاب صاحب، لومړی که تاسو ووایست چې د روسیې او د طالبانو نږدېوالی به د سیمې پر روابطو او د افغانانو لپاره څه ګټې ولري او څه زیانونه، په لنډو لطفا.
ګټه خو یې دا ده چې افغانستان به په سیمه کې حد اقل د یو هیواد په توګه او دا وګړي د یوې جغرافیې د اوسیدونکو په توګه یو حیثیت پیدا کړي، او متاسفانه په اوسنیو نړیوالو اړیکو کې د اړیکو یا په ډیپلوماسۍ کې داسې بلانس ساتل چې ته د دوه غټو قدرتونو ترمنځ باندې داسې توازن وساتې چې نه د هغه خفه شي نه دا به د افغانستان غوندې هیواد ته یو څه ستونزمن وي، او زما په نظر به دا هم یو غټه ستونزه وي د افغانستان د راتلونکي لپاره چې د چین، روسیه او امریکا ترمنځ د اړیکو توازن دې وساتل شي. دا د طالبانو په پالیسۍ کې واضح ده، دوی وایي موږ متوازن سیاست غواړو، خو کله بیا دا متوازن سیاست کیږي نه؟ اوس که داسې یو څوک لکه ټرمپ چې په امریکا کې دی، نو هغه به وایي چې یا به له ما سره یا به زما له مخالف سره، لکه چې دبلیو بوش په 2001 کې ویل. نو دغه ستونزه پر وړاندې شته، ولی په مجموع کې افغانان له هر چا سره اړیکو ته اړتیا لري، ځکه کمزوری هیواد یو، موږ غریب هیواد یو، او دا به زموږ د اقتصاد، سیاست او په هیواد په توګه د رامنځته کېدو لپاره مهم وي.
مننه شهاب صاحب. سنگروال صاحب، که ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم، ګټې به یې څه وي، زیان به یې څه وي؟
بلې، تاسو پوهېږئ چې له ټولو نه په لومړي سر کې د طالبانو ادارې ته په کار دی چې خپل ناپېلتوب وساتي، او ناپېلتوب باید په دې معنا باندې وي چې خپلې ګټې، خپل ملي ارزښتونه خوندي کړي، چې که چا سره نږدې کېږي هم هغه په دې معنا نه چې د یو بل چا ګټې وګواخلی شي، هغه باید په دې معنا وي چې په خپلو ګټو باندې باید محاسبه وکړي، او دا محاسبه په هغه صورت باندې کولی شي چې له خپل کوم هېواد سره هغه ملي ګټې خوندي کېږي او له کوم هېواد سره نه کېږي، یعنی په ناپېلتوب باید ټینګار وشي.
مننه اتمر صاحب، که په تقریبا لس ثانیو کې ستاسو نظر واخلم.
زه د دوستانو نظر سره موافقم، افغانستان د باید یو فعاله به طرف سیاست لري، لیکن خپل ګټو ته دی متوازن چې په دغه رقابتونو کې دوی ته ضرر ونه رسوي.
مننه اتمر صاحب، سنگروال صاحب، شهاب صاحب، له تاسو درو سرو درنو مننه کوم چې بری خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. زحمت چې بر اجازه اخلم، تر بل خبرونه مو خدای مات.
شهیدو تکلونو فریادونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو صفتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن شوام اومی نکڑل مغرورانو تاوز رونا چی زاڑ کی اسیر شوی بول اوچز مکلل ما تھا غد اورو زنزی رونا کہت تو فلک نا بڑی پما وکڑی ما جی کڑی دی دا خلقو
صیاد نے بہت کل وزر
شهر باندی وای ایرا دونا شاہی دینی پدی پوشی چی پفلمی دالے مانو لگولی و مہرونا نوچ جبا دا پشتو وی زبایا ماہر بنکری پشتان زمالا لونا